داول راووسی
او د سنه په دې سره په کابل کې څلور بجې او دیرش دقیقې سوې یو ځل بیا له نوریس څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د فرا چارواکي د وسله والو طالبانو په بریت کې د لکتر لګه اتو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فرا د امنی قمندانې ویان اقبال باهر ازادي راډیو ته د دغې پیښې په اړه وویل چې د طالبانو یوې ډلې تېره شپه د دې ولایت د پولریږي په سیمه کې پر امنیتي پوستې برید وکړ. د کندهار امنیتي چارواکي د دې ولایت په معروف ولسوالۍ د وسله وال برید د مخنیوي خبر ورکوي. د کندهار د امنی قمندانۍ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې څلور وسله والو غوښتل لومړی د ولسوالۍ په لومړي قراول کې د هموی ټانک په وسیله موټر بم چاودنه وکړي او وروسته نور وسله وال د ولسوالۍ ودانۍ ته ننوځي. د افغانستان د عدلیې وزارت وایي د افغانستان حزب اسلامي له دې وزارت سره د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ ثبت شوی دی. ښاغلي ارغندیوال ازادي راډیو ته د افغانستان د حزب اسلامي د مرکزي شورا د لومړنۍ کنګرې په اړه چې د پکې ګډون نه و کړی ویلي و چې تر اوسه د ده او د ښاغلي حکمتیار تر منځ یووالی نه دی رامنځته شوی. د ایران او عراق تر منځ پوله کې د سخت زلزلې د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 328 کسانو او د ټپیانو شاوخوا 2500 کسانو ته لوړ شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د شمالي کوریا کړکیچ او نړیوال تجارت هغه مهم موضوعات دي چې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د ټولنې آسیان په سرمشیزه کې به چې د فلپین په پلازمینه مانیلا کې پیل شوې خبرې وشي. ټاکل شوی چې د روسیې او ترکیې ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن د روسیې د تور سمندرګي په غاړه په سوچي تفریحي ښارګوټي کې سره وګوري. او سعد حریري چې تېره اونۍ د لبنان د صدر اعظم له څوکۍ خپله استعفا اعلان کړه وایي چې هیواد د ایران ملاتړي حزب الله د فعالیتونو له امله د خلیج د عربي هیوادونو لخوا له بندیزونو سره مخامخ دی.
مننه کوم نوریاس نوری. دوستانو تاسو کولی سئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وېپنه هم وګورئ او ویلبلی پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم له مرزي احمد سینه د افغانستان اړوند سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې د کوربه چین لوبډلې په ماتولو سره دوهم مقام خپل کړ. د فوټبال فدراسیون د ټکنیک ډایرکټر طاهر روفین آزادی راډیو ته ویل چې د چین د ساحلي فوټبال په سلور اړخیزو لوبو کې پرون یک شنبه افغان لوبډلې چین ته یو د سفر او د غراز ماليزیا ته سلور دیو کروڑه نیمات ورکړه او د سپینو زرو مډال خپل کړ. په دغه سیالۍ کې عمان لوبډلې د افغانستان چین او ماليزیا ته په ماتي سره لومړی مقام خپل کړ. د ساحلي فوټبال سلور اړخیزې سیالۍ د چین په کوربتوب د روان میلادي کال د نومبر په ومن نیټه فایل او پرون پای ته ورسېدي. په دغه سیالۍ کې د افغانستان، عمان، چین او ماليزیا د ساحلي فوټبال لوبډلو ګډون کړی و. د احمد شاه ابدالي کرکټ د سلور ورځنۍ سیالۍ نهمه لوبه نن په خوست کې د امو او بس لوبډلو ترمنځ پیل شوه. دغه سیالۍ د اکتوبر په 6 نیټه پیل شوې دي چې د هیواد 50 سنونو د کرکټ لوبډلو په کې ګډون کړی دی. د دغه لوبو غوره لوبغاړی بهیر محبوب دی چې تر دې دمه 131 منډې جوړې کړې. دغه راست د فرست کلاس سیالۍ لسمه لوبه هم په ننګرهار کې د سپینغر او مساینک لوبډلو ترمنځ پیل شوې ده. او یو ډله تحسن کوونکو نن د کرکټ بورډ پر وړاندې د تحسن خیمه ودروله. د دغه تحسن یو تنظیمونکي ضیا ودان ازادي راډیو ته ویل کرکټ د ناکامۍ په لوري روان دی او که مشرانې بدل نشي دوی به د تحسن ترڅنګ د کرکټ بورډ د عمومي رئیس او اجرایي رئیس د فساد اسناد هم محکمې ته وسپاري. د افغانستان کرکټ بورډ بیا وایي چې تحسن کوونکو د خپلو شخصي ګټو پر خاطر په دغه عمل لاس پورې کړی.
وس همرزو د افغانستان شمال ده. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت په درزه ولسوالۍ کې ځینې بهرني اتباع د داعش د ډلې غړو ته پوځي روزنه ورکوي. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه موضوع یې څو ځلې له امنیتي مسؤلینو سره شریکه کړې ده خو د ځپلو لپاره تر اوسه د په وینا جدي اقدام نه دی سوی. تفصیل به له خان محمد سین څخه واورو.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د داعش د ډلې د شتون خبرې نوي نه دي. اوس د جوزجان ولایت چارواکي د یو شمیر بهرنیو په تیره د اروپایي هیوادونو د اتباعو لخوا د داعش د غړو په روزلو خبرې کوي او په اړه یې اندېښنې ښیي. د دغه ولایت د والي ویان محمد رضا غفوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د فرانسویانو، چچنیانو، پاکستانیانو، عربو او ازبکو په ګډون ځینې بهرني اتباع په دغه ولایت کې د داعش د ډلې غړي روزي. ښاغلی غفوري وایي دغه مسئله څو ځلې له امنیتي مسؤلینو سره شریکه کړي. خو تر اوسه د دغه ډلې د ځپلو لپاره جدي اقدام نه دی شوی.
په داعش ډله کې فرانسویان او ځینې نور بهرنیان شته چې د دغې ډلې د غړیو د روزلو مسؤلیت لري. پاکستانیان او چینایان هم پکې شته. موږ یې تاییدوو چې بهرنیان شته. دوی شاوخوا 15 کسان دي او له اوکراینیو سره دلته راغلي دي.
سربیره پر د درزه پخانی ولسوال رحمت الله حشر ازادي راډیو ته وویل دغه بهرني اتباع د سیمې ظلمکی چې عمرونه د دیار لسو ولسو کلونو ترمنز دي د ځانوژونکو حملو او د ماینونو د ځای پر ځای کولو لپاره روزي. خاغلی حشر وویل دغه بهرنۍ موجودیت د سیمې اوسیدونکو اندېښمن کړي او له دولت غواړي چې د ځپلو لپاره جدي اقدام وکړي. او کنه نو د دوی په خبره د داعش د ډلې فعالیتونه به د یاد ولایت نور ولسوالیو ته هم وغځیږي.
لوڅو میاشتو رئیس د بهرنیو اتباعو فعالیتونه شته. په دغو بهرنیانو کې پاکستانی، عربي، سوډانی، عراقي، فرانسوي او داسې نور موجود دي او د یو لړ تحرکاتو لپاره پر روزلو بوخت دي.
د جوزجان ولایت د مسؤلینو په خبره داعش ډله له دوو کلونو راهیسې د دغه ولایت د درزاب او قوشتېپه په ولسوالیو کې فعاله ده. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د داعش د ډلې فعالیتونه د هیواد له ختیځو سیمو نه د هیواد شمال او په تیره جوزجان ولایت ته ورسېدل. په خاطر دې د ولسی جرګې ځینو غړو په ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو کې د داعش د ډلې پر فعالیتونو اندېښنې ښودلې دي. خو پښتنه دا ده چې امنیتي ارګانونه تر اوسه ولې نه دي توانېدلي چې د داعش ډلې او د بهرنیو اتباعو پر ضد چې د دغې ډلې غړي روزي اقدام وکړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنیش داسې ځوابوي:
عملیات وسیر ما ولایت سمت شمال پلان کردیم.
په شمال کې مو پراخ عملیات پلان کړي. د دغو عملیاتو په پلي کېدو سره به پخوانی وضعیت تکرار نشي او دغه ډلې به وځپو. موږ باید لومړی زمینې برابرې کړو او بیا پر هغو ځایونو چې مخالفین پکې دي ګزار وکړو.
په ورته وخت کې د پوځي چارو ځینې پوهان په هیواد کې د داعش د ډلې فعالیتونه او د ځینو بهرنیو اتباعو لخوا د یاد ډلې د غړو روزل د هیواد د امنیت لپاره ستر ګواښ ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې پخوانی جنرال هایګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه باید د هوا او ځمکې له لارې دغه ډله وځپي، ځکه د ده په خبره که داسې ونه شي په شمالي ولایتونو کې به د داعش د ډلې فعالیتونه نور هم پراخ شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو د جوزجان د چارواکو اداوی خو مو واوریدلې، خو دا یادونه باید وکم چې تر اوسه د دې ولایت یعنی د په جوزجان کې د داعش ډلې د غړو د پوځي روزنې په برخه کې د اروپایي اتباعو د شکلتیا په اړه کره اسناد او شواهد نه دي وړاندې شوي. اوس یو بلې مسلې ته چې دا هم د افغانانو او بیا هم د داعش پرې اړوند ده، د اسلامي دولت ډلې یا داعش په سوریه کې د البو کمال سیمه بیرته نیولې ده. د رپورټونو له مخې د ایران له ملاتړه برخمن شي عملی شو. څو ورځې دمخه د داعش له لاسه د سیمې د نیولو اعلان وکړ. په البو کمال سیمه باندې د ایران له ملاتړ برخمن شیګانو کې یو شمیر افغانان هم شامل وو. صفی الله ستانکسي په دې اړه دغه راپور د رویټرز خبري اژانس په حواله جوړ کړی دی.
د لبنان د حزب الله ډلې جنګیالي او د عراق شیعه ملیشه چې د ایران له ملاتړ برخمن شیعهګانو تر څنګ په سوریه کې جنګېدل د البو کمال کنټرول له لاسه ورکړ. البو کمال په دیروزور ولایت کې موقعیت لري. دا سیمه په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې وروسته پټنځای بلل کېده. ایراني ملیشو څو ورځې مخکې د البو کمال د نیولو اعلان وکړ، خو اوس د رپورټونو په اساس دا ملیشه بیرته پشا شوې دي. سوري ځواکونو هم چې د ایران له ملاتړ برخمن شیعه ملیشو او د روسیې د هوایي بمباري په مټ د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه مخته وړي، د چهارشنبه پر ورځ د رزور ولایت په البو کمال کې د بریا اعلان وکړ. قومي مشرانو او د جګړې او څارونکو د دوشنبه پر ورځ ویلي شیعه جنګیالي په البو کمال کې له کمین سره مخ شول. یو قومي مشر قهتان غنام العلي ویلي د اسلامي دولت ډلې سخت دریزو د انتحاري حملو په ترسره کولو او د راکټونو په وشتلو سره خپل تیرستون کې بریدونه ورسره له هغه وکړل چې ایراني ملیشو فکر کاوه د عیشانو خار پریښی دی. په شیعه ملیشو باندې داعش سخت دریزو د خار له زړنه له هغو تونلونو حمله وکړي چې دوی له مخکې پکې پټ شوي وو. معلومه نه ده چې د داعش سخت دریزو لخوا په شیعه ملیشو باندې په حمله کې څومره مرګ ژوبله اوښتی ده. د شیعه جنګیالیو د اتحاد یو قومندان رویټرز خبري اژانس ته ویلي په البو کمال باندې د حملو مشري د حزب الله خاصو پوځیانو کوله او یو شمیر عراقي او افغان شیعه ملیشو یې ملتیا کوله. د رپورټونو په اساس ایران د سوریې او یمن جګړو ته زرګونه افغان شیعهګان استولي چې په افغانستان کې توند غبرګونونه پارولې دي. د افغانستان د بهر بهرنیو چارو وزارت ویلي ل ایرانی چارواکو او د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري سره په دې مورد جدي خبري کوي. پوزي کارپوهان او د سوریه سیاسي مخالفان وی روسیا په هر قیمت په سوریه کې نیول شوې سیمه د هوایی بمباریو په مټ کنټرولوي او دا کاري په البوکمال هم کړی دی. په برېټانیا کې مشت د سوریه د جګړې وڅارونکو او د سیمه خلکو ویلي د یکشمې پرس جټ الوتکو چې د روسیې ښکارېدلې د درېم ورځې په مخه البوکمال او شاوخوا سیمه بمبار کړي او لکتر لګه 50 ملکیان اکثره خزي او ماشومانی ووژل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12 اشپړنوي او د FM برسل 15 څپه خبرونه لري. او د غرض که تاسو د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی شئ زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ هم واوري د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسی پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس هم د افغانستان اړوند یوې اقتصادي موضوع ته ورځو چې ریکا یا د افغانستان په اړه د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو اووم کانفرنس د سیشنبه او چهارشنبه پروسو د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې جوړیدونکې دی. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر او د ولسمشر دوام مرستیال په دغه کانفرنس کې برخه اخلي. ریکا یا د افغانستان په اړه د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو کانفرنس چې له 2015 میلادي کال راهیسې جوړیږي څه دی او څه اهمیت لري؟ سلیم محمد صالح راته وایي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ریکا یا د افغانستان په اړه د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو په اووم کانفرنس کې به د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو یا هم د اقتصادي چارو وزیران د سیمه ایزو او نړیوالو سازمانونو رئیسان برخه واخلي. اووم کانفرنس د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه کانفرنس کې د برخوالو هیوادونو او سازمانونو شمیر په زیاتېدو دی. ویل سوي چې د ریکا په شپږم کانفرنس کې چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر پر درېیمه او څلورمه په کابل کې جوړ سوی و د 30 هیوادونو او 150 سازمانونو استازو برخه درلوده. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي په دغه کانفرنس کې د سیمه ایزو پروژو لپاره پر نویو اقداماتو غور کیږي. د وی دغه کانفرنس د افغانستان لپاره د اقتصادي همکاریو فرصتونه ایجاد کړي دي.
امسال سه پروژه مهم د چاچو بګوزه
دی. وی سکه کال درې مهم پروژه د شپږ امریکا د غونډې په چوکاټ کې ومه ناسه ته وړاندې کیږي. لومړی د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو لپاره د افغانستان خزو اقتصادي ورتیاو جوړول، د ریکا د سوداګرۍ او صنایع خونې جوړول، او بلدا چې د ریکا په چوکاټ کې د چړنو او ارزونې د مرکز جوړول
د چاچو بګوزه
د ریکا په اووم کانفرنس کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش برخه ولري. د بهرنیو چارو وزارت وایي ریکا یا د افغانستان په اړه د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د کانفرنس لړۍ هغه چوکاټ دی چې توانېدلې په افغانستان جنوبي او مرکزی آسیا کې د سیمه ایز اقتصادي ادغام زمینه برابره کړي. دغه سیمه ایزه همکاري پر اقتصادي وده، د بېوزلۍ پر له منځه وړلو، سیمه ایز اقتصاد او امن راڅرخي. د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاریو معین عادل راز ویلي ریکا پر افغانستان متمرکز د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو او تجارت د راجلبولو لپاره یو اغیزناک میکانیزم دی. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود ازادي رادیو ته ویل کابل توانېدلې د ریکا له کانفرنس څخه په سیاسي لحاظ ډېره ګټه واخلي.
افغانستان توانیدلی په اقتصادي لحاظ تر یو حده له ریکا کانفرنس څخه استفاده وکړي، خو په سیاسي لحاظ ډیره ګټه ورڅخه اخلي. دا اوس هم چې د ریکا بل غونډه جوړیږي د افغانستان موضوع په سر کې ده. د افغانستان په اړه سیمه ایز تعهدات بیا پکې مطرح کیږي. کچیرې په هوښیاري او ښه مدیریت پکې مخکې لاړ شو ډیر مو په ګټه دی.
که څه هم د ریکا د کانفرنس له پایله 12 کاله تیریدونکي دي، ځینې انتقاد کوونکي وایي افغان حکومت نه دی توانېدلی د دې سلسلې له لارې ډېر مشخص کارونه وکړي. د ریکا په کاري ساحه کې د انرژي، د ترانسپورټ، د شبکو، د تجارت او ترانزیت په برخه کې د اسانتیاوو په سیمه کې د سوداګرو او پانګوالو ترمنځ د همکارۍ موضوع شامله ده. د ولسي جرګې د مواصلاتو د کمیسیون غړي حبیبه سعادت بیا په دې نظر ده چې د ریکا په کانفرنسونو کې ځینې لوی پروژې مطرح شوي، خو په عملي برخه کې کارونه پات روان دي.
تر کومه ځای چې موږ باید ویني یا موږ لمسو یا د لیدلو وړ ده، یو څه کارونه شوي دي، مګر په هغه اندازه هغه پیسې چې و افغانستان ته راغلی په دې حق له خصوصا مواصلات دي متاسفانه چې نه دي مصرف شوي.
د ریکا اوله غونډه په 2015 لدی کال په کابل کې د افغانستان په کوربتو وسو چې د یولوسو سیمایزو هیوادونو استازو په کې برخه درلوده. د ریکا دویم کانفرنس د هندستان په پلازمینه نوی دیلی، دریم په اسلام آباد، څلورم په ترکیه، پنځم په تاجکستان او شپږم کانفرنس په کابل کې جوړ شوی وو. افغان حکومت وایي د کانفرنسونو د دې لړۍ په مرسته به د سیمایز ترانزیت او تجارت په برخه کې د افغانستان د نقش په بیا احیا کولو سره به افغانان له بېوزلۍ خلاص او افغانستان به د سیمایزو همکاریو او تجارت په مرکز بدل سي. افغان حکومت وایي ریکا اوس د سیمایزو همکاریو په یو مهم چوکاټ بدل سوی چې د سیمایزو پروژو لپاره مهمې اسانتیاوې برابروي.
ستاسی پیغام ستاسی غاک.
الو السلام علیکم، زه اسد الله عزیمی در غزنی ولایت څخه در سره فعالیت کوم. د غزنی په ولایت کې ډیر سخت د امنی ده، ډیر سخت بدالت ده، نه مسلین پنتونو ته تلای شي او نه متعلمین مکتبو ته. دغه موږ تاسو ته وایو، تاسو موږ غږ تر لوړو مقاماتو ورسوئ. السلام علیکم.
زه د غزنی ولایت نه خبرې کوم. زما له ټولو قومي مشرانو، دیني علماو، مدني ټولنو او د سیاسي ګوندونو څخه دا هیله ده چې د هغه چا په مقابل کې په سوله ییزه توګه خپل اواز اوچت کړي، څوک چې په نظام کې د افغانیت او اسلامیت له کلمو سره د پردیو په اشاره په تذکره کې مخالفت کوي، او همدارنګه د پارلمان د هغو وکیلانو څخه چې واقعي مسلمانان او افغانان دي هیله لرو د ولسمشر له فرمان څخه تایید وکړي او په تذکره کې د اسلامیت او افغانیت نامه ته ځای ورکړي.
خبرې کوم زموږ قیدونه پوره دي. خبر درته خوشي کوي نه د تاسو چې خواهش کوو دا رسنیو ته ور ورسېږي. د خاطرې کرځي تخفیفونه نه چلېږي، ودې په څه خاطر باندې په کومه دلیل باندې نه چلېږي. د تاسو چې ډېر خواهش کوو چې دغه رسنیو ته باید چې ورسوي او د دولت غټو چارواکو ته باید چې ورسېږي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
د امو افغانانو نظر نه موردل. دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله را سره یست. د خبرونه د پای په شیبو کې یو کلیزر ژغونو راډیو جرمې 2014 برخه خبرې دوه چمتو ده پکې راوي وره.
یو کلی زر غاگونه
دیو کلی زر غاگونه درامی خواگو آوریدونکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دیو کلی زر غاگونه پا دراما که مو آوریدل چه دو مساگل پا مشوارا خدایداد خپل امیدوارا میرمنه کلینیک تا بیولی وا. مساگل خوشحال و خپل مور سنم گلی تا یه ویل دواره تکوه چې نور هم اخیار شم او دیر و خلکو تخی خیلاری وخیم. گس بواو رو چه نازیا او ترور بی بی ده چا پلی دو حیرانیگی.
و نازی دیغ نراتا دیر اتاو دخ کارسوا اصلا چه پاس در نووز وزی.
ترور بی بی ورته مې پام دی نه رانه سوځي.
ما وې چې بل وخت د پغرونو باندو کې ډوډۍ نه وا پخه کړې. ای نغاری کې د لارګیم ډیر اچولې کانو.
هم مکه و ترورې نه ګورې د پورته غر له وچو لارګیو او بوټو ډک دی.
ای مکه و نازی لورې د لارګیو خوش سوځونه موبایل لري. او رښتیا څنګه دې د بانډو ژوند د خوښ سو کنه؟
او ډېر خوښ شو د شاوخوا کېږدی دا د ورویو غږونه تومره خواږه را باندې لګي چې مه کوه پوښتنه.
خی نازو ګلې زما د زړه خبره دې وکړه چې ماشومه وم په دې ور پورتو غرونو کې مې ډېرې میږې ورې سره ولیدي.
ورې ترورې
هلته راپورې خاندي.
زما خو اوس درته پام شو، ته خو سم دمه کوچه یې، د کوچیانو غوندې خبرې کوې.
اخلا خود کوچه یم، دا خو چې د ګل محمد پلار ته واده سوم په کلي او کور سوم، که نه شپه او ورځ به مو مزلې کولې. چې میږه به ناروغه سوه داسې مې په اوږه راړوله.
هو نو څوک چې کرته غوړي خوري میږه پسونه به م په اوږو اړوي.
چې داسې ده تم سر لله نه کوچی سوې.
وای ترور بیبی، کوچی توپ ته خو زه خوشحاله یم، خو ناروغې میږې ته چې وړه ورۍ به م په اوږو نه شمه وړی.
خیر ده وروره، به تکړه سي وپېدې.
ترور بیبی، زه نه پوهېږم چې ګل محمد زه ته ولې دلته د غره لمنه ته راوستو، کېږدۍ راته ودروله.
سر مه پسې ګرځوه، خپل ژوند کوه، دا هم هم خپله مینه ده. یو څو شپې ورځې به دلته هم کوو. ته وګوره سیریږې. ای نازیه لورې، دا د تنګ د کېږدۍ سپی چا ته غپېږي؟ ما ته خو داسې ډېر خوړوړی معلومېږي.
ته صبر چې د کېږدۍ له مخې وګورم. اوهو ترور بیبی، دا څه کیسه ده؟
ولې څه خبره ده؟
دا خو چټه پټه کوچیانې پیغله پاس پره ده، او دې خوا یې اس را روان کړی دی.
ګلې، زړه دې پات مشه، یوه خبره درته وکم.
هو وایه خدای ته ده. څه دې ویل؟
هسې ما ویل چې پوښتنه به دې ولنه کلې وه، چې اوس خو بله ما سه لجوت نه وي.
او دا کلینیک وګوره، تاسو ته لیونۍ خبرې وګوره، له چا ته پوښتنه وکم؟
غوسه کېږه ما ګل پري، ما ویل چې زما او ستا له زرغون طوطي نه، زما او ستا له نازولي ماشوم نه به دې پوښتنه کړې وه، اوس خو به خوشحاله وي چې ته مې کلینیک ته راوستې.
دا خبرې مه کوه، دا خلک به څه وایي چې دا ښځه او خاوند څومره ساده دي. هغه ده ډاکټر را روانه ده، مخکې زه هم وکتلم، وویل چې د ماشوم پته به هم ولګي چې ښه دی که نه. ته صبر چې اوس څه وایي.
ډاکټرې صاحبې، په دواړه لاسونو سلام درته کوم.
وعلیکم سلام، ته مهرباني وکړه کینه، چې کوم دارو ورته پکار وي هغه ټول ورته ښیم. رښتیا زیره مې در باندې، ماشوم مخ او صحتمند دی.
وای په ایمان خوشحاله شې، زیره دې وایم په ګل بدل شه.
ګل پری په یو ګل نه، په زرونو ګلو دې دا زیره یې بدل شي.
کور مو ودان، یوه بله خبره مې کوله.
زړه دې بد ماشه، یوه خبره څه؟ ستل خبرې خو وکړه.
دا مې ویل چې میرمنې دې ګیله کړې وه چې کلینیک ته یې نه پرېښودم، که څنګه ګل پری؟
دای دې په خپله ځواب ووایي.
ډاکټرې صاحبې، هغه خو مې ځکه کلینیک ته نه پرېښوده چې یوه خبره وه.
د څه شي خبره؟
خو زه شرمېږم. ای ګل پری، زړه دې بدمشه، ته ورته ووایه.
نو زه څه پوهېږم چې ستا په زړه کې کومه خبره ده، ته په خپله ورته ووایه که نه.
ما دا ویل چې دا ډېر کلونه زمونږ اولاد نه کېده، ما وی اسې نه چې په کلینیک کې راته ووایي چې اسې خوش چټي کلینیک ته راغلی یې، میرمنه دې امیندواره نه ده.
نه نه، دا ځل به خدای ښه تندرست ماشوم درکړي. خو ګوره خدای داده، خو چې میرمنه دې کلینیک ته راوسته، که نه ماشوم ته هم خطر و او دې ته هم.
وای شکر چې د موسی ګل مې ومنله، که نه زه دې بدمشه، زه خو غرق وم غرق.
ګوره دا خبره مې ځکه وکړه چې ستا میرمنې ته وخت په وخت واکسین پکارېږي، ماشوم به معاینه کېږي چې څنګه دی.
وایم چې په نیمه شپه مو وایې، راولم به زړه دې بدمشه.
ډاکټرې صاحبې، کلینیک ته خو به کله کله راځم، خو دې نه ویل چې په کور کې څه دوامه وخورم که څنګه؟
داسې وکړه چې په کور کې ښه خواړه خوره، درانه شیان به نه پورته کوي، او ګوره په خپل سر به هیڅ دوام نه خوري.
Ha ha ha!
وی سر سر چوم رخ کلی خاندی لیلا دا چوک دا
لورکی میوا بلقیسا داسی خوشحاله ده چې ټول ورځ په خندا تیره کړه
ښه شکر د ماشومانو خندا د ټولنې د خوشحالۍ نښه ده زه خو وایم چې وړکتون ته به خوشحاله وي
هو په خدای هلته یې له نورو ماشومانو سره ښه ساعت تیر دی طیبې باور دې وشه چې په هر لمانځه کې درته دعاوې کوم لیلا چې طیبې ته دعاوې کوې ولې ماته نه کوې ملیحې داسې ده چې طیبه په موږ او تاسو ډیر حق لري د ټولو ښځینه او مامورینو په څنګ کې ودرېده او نام خدای دې وي کامیابه هم شوه
نه نه دا کامیابي یوازې زما نه ده وایې په یوه ګل نه پسرلی کیږي که تاسو مې ملا نه وای تړلې نو کامیابي ډیره لرې وه
طیبې ما خو هسې له لیلا سره ټوکې وکړې ته په رښتیا د مشرتوب جوهر لرې ځینې خلک په ځان زحمت تیروي په خپلو کارونو کې اخلاص کوي هغه دی چې خدای پاک یې خپل مقصد ته رسوي لیلا ته ګوره د تفتیش په ریاست کې د ښځو لپاره د لمانځه ځای د ډوډۍ خوړلو ځای او ماشومان ته یې وړکتون دا ټول د طیبې له برکته دي
کور ودان دا ستاسې نیک نظر دی خو له ما سره یو بل ارمان هم دی
کوم ارمان
خدای دې وکړي چې زموږ د ادارې غوندې په نورو ادارو کې د ښځو حقونو ته پام وشي
انشاءالله همداسې به کیږي په یو کتاب کې مې لوستي وو چې له یوې بلې او روښانې شمې نه په سلګونو مړې شمې بلیدای شي
واه نام خدای دا څومره ښکلی خبره په رښتیا هم چې د یوه وطن د خلکو تر منځ یو زړهوالی او یو بل ته درناوی وي خلکو ته یې لویه خوشحالي او لوی بری په نصیب کیږي
اصلا ما څه چورتونه وهې مخې ته مې انګور درته ایښی دي هیڅ ورته ګورېم نه
صابر کاکا نه یې خورم
ولې په نه خوراک راته ناست یې که څه
تر هغو چې زما خبره مو نه وي منلې ستاسو په کور کې به په څه شي څکم ونه کړم
ستا کومه خبره زوی جانه
صابر کاکا هغه خبره تا ته ښه معلومه ده دا څو ورځې کېږي چې میرمن مې ګلالۍ دلته راغلې ده که دا خبره وزنګېږي خدای مکه خفګان به راشي
اسلامه دې خبرې ته زه هم په اندېښنه کې یم
خو له اندېښنو به څه جوړ شي
پوهېږم چې له اندېښنو څه نه جوړېږي کور یې ودان دوستان او خپلوان هم راغلي وو
نو تاسو بیا د دوستانو خبره هم نه منئ
منو یې ولې به یې نه منو
نه چې منئ خو بسم الله کوي همدا اوس د ګلالۍ راسره ځي چې لانجه غوڅه شي
ګلالۍ به ولې نه درسره ځي زوی جانه خپل کور یې دی خو خبره بله ده
نو دا بله کومه خبره ده چې د ګلالۍ د تګ مخه نیولې ده
هغه دوستان چې راغلي وو ویلې چې له خان صاحب دلاوه خان سره مو هم لیدلی دي
نو بیا خو خبره بیخی جوړه ده نه پوهېږم چې تاسې ولې اندېښنه ورته کوئ
څه ووایم اسلامه زویه ځینو خبرو ته دې سړی اندېښنه وي
نو تاسو خو به له هغه دوستانو خپلوانو پوښتنه کړې وي چې زما له پلار سره یې لیدلې کتلې دي
هو ټولې خبرې راته کړې دي ویلې چې له خان صاحب سره مو هر څه یاد کړل او خان صاحب هم راته غوږ و
نو بیا خو خبره خلاصه ده هسې خوش اندېښنې ولې درته اچوئ
خبره خلاصه ده زوی جانه خو خان صاحب داسې سړی دی چې څوک په هو او نه نه پوهېږي له واده مخکې له ګلالۍ سره قول کړی و چې مکتب ته به یې پرېږدي خو په خپل قول یې خاورې واړولې
چې داسې ده نو د خدای په امان زه درنه لاړم
اسلامه څه کوې ته لږ صبر چې زه مې له ګلالۍ لور سره دا خبره یاده کړم چې هغه څه پکې وایي
گران اوریدونکو تاسو واوریدل چې خدای داد خپل میرمنه ګلپری کلینیک ته راوستي وه چې د میرمنې او د راتلونکو ماشوم د روغتیا ډاډ حاصل کړي باید دې چې میندې او پلارونه د اولادونو په روزنه کې ډېرې هلې ځلې وکړي چې اولادونه یې د ټولنې په درد وخوري پوښتنه ستاسو په نظر د اولادونو په ښه روزنه کې کومو ټکو ته پام وشي چې د ټولنې او کورنیو لپاره خیر او ښېګڼه پکې وي دا هم وایي چې د یو کلي زرغه ګونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 00 1 0 1 0 1 0 شمیره را ولیږئ او خپل جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ را رسیږي.